السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خپرو. واورئ چې جمهوري ریاست وایي د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ کودتا بلل کېدای سي. پیل خبرونو کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کنفرانس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلینډ ته په پرونۍ 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کنفرانس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویل امه کې ویلي چې دغه کنفرانس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. سهیل شاهین رسنوي ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازوالۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کېږي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یوه جامع طرحه وړاندې سي. هیله مندي مو دا ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایتک کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شمې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میر رحمان رحماني وتوانې چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمع یو رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د ولسي جرګې په پخواني 14 تقنیني دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسونو وروسته عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلینډ ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونی لوبه چې د آیرلینډ په بلفاست کې وسوه په چا آیرلینډ وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلینډ لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیرلینډ پر وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپله 16 سلیزه پوره کړه. تر دې 2 مخکې آیرلینډ له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دې غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. پاتریک شانه هم د سې شمې په ورځ د پینټاګون بهر رسنیو ته وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا اقدامات ډېر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپېښ ګواښ مخه نیولې ده. خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي. زه وایم موږ په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمن کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د اعتراضونو له شدت سره سم په زرګونو کسانو بیا په لارو او کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د عدلیې د نوي ټاکل سوي وزیر په اړه اندېښنه ښودلې چې شایي صدر اعظم اندري بابیش د اداري فساد له ادعاو سپین اعلان کړي. پر عدلیې وزیر ماري بینیشوا د فشار راوستلو لپاره پرونی اعتراض تر ټولو پراخ ګڼل سوی دی. د ډیموکراسۍ لپاره د ملیونی شیبو په نوم د ډلې د اعتراضونو تنظیموونکي وایي چې په دغو اعتراضونو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې وه. اعتراض کوونکو اندېښنه ښولې چې بینیشوا شایي میلیاردر بابیش له تورونو سپین اعلان کړي چې تېر کال د اروپایي ټولنې د 2 میلیونه او 24 لک امریکایي ډالرو په ارزښت په سبسایډي کې د درغلۍ تور ورباندې لګول سوی و. او سپین ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. د سپین ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې ولسته وي چې ولسمشر ټرمپ د آیرلند د صدر اعظم لیو وراتکر بلنه منلې ده. ټرمپ او میرمن یې د جون میاشتې پر 3 او 5 د بریتانیا د رسمي سفر پر مهال د ملکې الیزابت په میلمستیا کې هم برخه اخلي. هغه به د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره هم وګوري. تر دغو مراسمو وروسته به بیا لیدونکو کتنو وروسته به ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره ګوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولي اجازه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. نور جزئیات له اجمل انوري.
کچیرې د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت تر سره شي وای د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیدا. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې که انتخابات په وخت تر سره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له 1.5 تر 2 ورځې پورې موده کې د انتخاباتو تر سره کیدو ته اشاره شوه. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشر د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې لنن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوار ګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول سرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېته ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د خغلی عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړ.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي، او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغې پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د 6 بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکیش ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر وو او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای، وروسته د چنګاښ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنجشنبې به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
موردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریز د اساسي قانون خلاف دی. نن په کابل کې زیات ورسپونو پر همدې موضوع لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننیو ډیری ورسپانو د جوزا د لومړی نیټې په اړه چې د جمهور ریاست د کاندیدانو په ګمان د ولسمشر د واک موده پای ته پکې رسیږي لیکنې او تبصرې کړې دي. مندګار ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي، نن ورځ د 1398 کال د جوزا له لومړۍ نیټې سره چې د ولسمشر د واک د پای ته رسیدو له ورځې سره برابر ده، که ولسمشر غني خپل نه ځي نو نور باید هغه لرې کړي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی، له نن وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار دوام غیر قانوني دی. د لیکوال په باور د جوزا له میاشتې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام به هیواد ژور بحران ته بوزي. سرخط ورسپانې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې د جوزا تر لومړۍ نیټې وروسته به څوک بریالي سي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې سپارښتنه سوې د ولسمشي نوماندان باید یو برحال حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو انتخاباتو طرحو او پلانونو باندې کار وکړي. په سر مقاله کې دا یادونه هم سوې چې کاندیدان دې د انتخاباتو له لارې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په تمه سي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې تر یوې مودې خپل واک ته دوام ورکړي او د هیواد چارې سنبال کړي. د هشت صبح ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشر د ری دورې د پای ته رسیدو پر سر راولره شوې ستونزه د منطقي میکانیزم لاره باید حل سي، نه د زور ازمایلو لاره. د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی، ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتو تر سره کېدو پورې د ملي وحدت حکومت د کار په دوام باندې ټینګار کړی. بلې دولتي ورسپانې هیواد لیکلي، د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د واک ته دوام اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهور ریاست کاندیدان د پریږدي چې د ملت په ارامي د خپل راتلونکي لپاره تصمیم ونیسي او د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره تیار سي. د لیکوال په باور کستون زرامنسته سو د هر ډول تاوتریخوالي مسولیت بیا د هر هغه چا او ډلې پر غاړه به وي چې بحران تلمن وهي او د دښمن ژرندې ته اوبه ورسیخوي. بلخوا مسیر ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي، د اساسي قانون پر اساس د ولسمشر وخت ختم دی او یوه ورځ نوره واکمني هم د زغملو نه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي نه ستره محکمه او نه هم کوم بل ارګان د څه ویلو صلاحیت لري.
تاسیازادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیار لس دقیقې سوې. د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په کندز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته یې پاملرنه نه کېږي او په دې وروستیو کې بېوازلۍ څپلې دي. بلخوا چارواکي وایي چې دوی د همدغې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالي ځپلو مرستې ویشلې دي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
کندز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي د دولت پر 340 وچکالي ځپلو مالدارانو د 1500 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دولت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکور وهابزي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل، دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو او برسېره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دولت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي، ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بسینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخي وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي، ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته دوه بورۍ حیواني خوراک وویشل شوه، خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه ورځ پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي، ځکه ډیری وخت خپل سرې ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ